دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر مون اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه نن پنجشنبه ده د 1400 کال د قوس د میاشتې 28 ده په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د افغانستان د جمهوری ریاست یو کاندید عبدالله عبدالله وای که اشرف غنی په عادلانه ډول تیر انتخابات وکټل د به مبارکي ورکي د دفاع وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې به د امریکایي عسکرو د شمیر کمول د حکومت سره په سلا مشوره سرته رسیږي او د میانمار یا برما سیاسي مشره آنګ سان سوچی د روهینګیا د مسلمانانو په ډله ییزو وژنو باندې قصدن د سترګو په پټولو تورن شوی
درنو اوریدونکو په خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د ایران او افغانستان ترمنځ د ریل د پټلۍ غځولو د څلورمې برخې قرارداد لاسلیک سو
از ولسوالی غوریان تا به میدان هوایی کار از پروژه پیش خواهد رفت
د جمهوری ریاست د انتخابات په ورځ قربانی ورکوونکي کورنۍ وایي که انتخابات دومره جنجالي کېدل نو دوی ولې دومره قربانی ورکولې
د ملک د بقا لپاره د لوسه پورې په دې خبره باندې نه جوړیږي نو دا دی الله په
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د برتانیې د انتخاباتو په باره کې هم رپورټ لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو وایي
السلام علیکم په افغانستان کې د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو یو معترض کاندید عبدالله عبدالله وایي که ښاغلی اشرف غنی انتخابات په عادلانه توګه وګټل د مبارکۍ ورکولو ته چمتو دی عبدالله د نیویارک ټایمز له ورځپاڼې سره په یوې مرکې کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوې ویلي نه غواړي چې د هیواد لپاره ستونزې پیدا کړي د عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې ډلې یو شمېر پلویانو همدا اوس په اوو ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړلي دي او د رایو تفتیش ته اجازه نه ورکوي عبدالله عبدالله په داسې حال کې دا څرګندونې کړې دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ ته د انتخاباتو په حقله وویل
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا څخه هغه گزارش چې رهبری ته وړاندې سوی عملا د اوس کار ور باندې روان دی او کمیسیون د تخنیکی او مدیریتي اړخ څخه آماده دی ترسو نتایج لاندې توسپاري چې په دې برخه کې اړتیا ده چې رهبری رسمي فیصله وکړي خپل ترمنځ د فیصلې په اړه باندې عملا هم د اوس رهبری خپل په منځ کې مجلس لري او دغه څخه به ورسته د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمي موقفګیری او همدارنګه رسمي دریز د نتیجې د اعلان په اړه به د ملت سره شریک شي
عبدالله عبدالله دا هم ویل چې څوک دې د هغه د طرفدارانو لخوا په احتمالي ډول د جنجالونو د جوړولو په اړه اندېښنه نه کوي
د زابل ولایتي چارواکو امریکا غږ ته ویلي دي چې تیره شپه د دغه ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې په یو امنیتي پوسته کې یو پولیس خپل و ملګري وژلي دي چې د پیښې جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي د امنیتي قواو په لیکو کې داخلي بریدونو خبر په داسې وخت کې خپریږي چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي ویلي طالبانو سره په جګړه کې د افغان نظامیانو د تلفاتو کچه راټیټه شوې ده ښاغلی اندرابي چې نن پنجشنبه په امنیتي سکتور کې د ښځو د ونډې په تړاو یوې غونډې ته وینا کوله وویل
شپږویشت په سلو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتي ظرفیت لوړ تللی دی او د دې لامل شوی چې له دښمن نه ولسوالۍ بیرته ونیسو
ښاغلی اندرابي د سولې روانو خبرو ته په اشاره وویل د افغانستان خلک د مطمئنې چې دولت د امنیتي ځواکونو په قوت باندې په تکیې د افغانستان د خلکو ارزښتونو په ساتنې سره د تلپاتې او معاصر سولې برنامه پیلوي او پرمخ وړي
د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د خپل عسکرو د شمیر پر کمولو غور کوي د دفاع وزارت وایي چې په دې اړه تصمیم د واشنگتن او د افغانستان د حکومت ترمنځ په همغږۍ نیول کیږي د افغانستان د دفاع د وزارت ویان روح الله احمدزی د پنجشنبه په ورځ په دې ارتباط امریکا غږ ته وویل
امریکا د متحده ایالاتونو او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ په دې باندې په توافق شوی دی او هر کړنه چې کیږي د دواړو هیوادونو په توافق باندې به هغه ترسره کیږي
د متحده ایالاتو د پوځ د سترو درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارک میلی د چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتو کانګرس ته ویلو چې په افغانستان کې د ټیریزم سره د مبارزې لپاره د امریکایي ځواکونو لږ تر لږه موجودیت هم یو بدیله لاره ده. خو جنرال میلی دا ونه ویل چې له افغانستان نه به څومره امریکایي عسکر وباسي.
د افغانستان لومړی میرمن رولا بیبی ګل خانی وی له لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه منفي راپورونه خبرې. اغلی غنی چې نن د پنځمه په ورځ په امنیتي سکتور کې د خوځې د ونډې په تړاو یوې خونډې ته وینا کوله. د امریکا دوه معتبرو رسنیو نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ کې خبرو شو او مقالو ته په اشاره ویل په افغانستان باندې زیاتې پیسې مصرف شوې دي. خو دوی داسې ښیي لکه چې دې پیسو هیڅ ګټه نه ده کړې او همداشان 2400 امریکایي عسکر چې له منځه تللي د دوی مرګ هم هیڅ ګټه نه ده کړې. د افغانستان لومړی میرمن دغه مقالو ته په غبرګون کې وویل چې بهرنۍ رسنۍ په افغانستان کې له مرګ ژوبلې جګړې او رانیو پرته د نورو اړخونو په اړه راپورونه نه ورکوي. له تیرو شاوخوا 19 کلونو راهیسې امریکا په افغانستان کې ځواکونه لري او د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې له افغان حکومت سره مرسته کوي.
په بدخشان کې د ځمکې د خوېدو په پیښه کې شپږ کان کیندونکي مړه شوي دي او دیرش کسان ژوبل شوي دي. ولایتي چارواکي وایي چې دا پیښه د چهارشنبه په ورځ د راغستان پولیسوالۍ کې وشوه. ټول قربانیان سیمه ییز کارکوونکي وو چې د سرو زرو په یو کان کې کار کاوه. د ولایتي چارواکو په وینا په دغه سیمه کې د سرو زرو طبی زیرمې دي چې له 2015 میلادي کال راهیسې د طالبانو په کنټرول کې دي.
او دا هم نړیوال خبرونه. د امریکا لوړ پوړي چارواکي وایي واشنگټن هیله مند دی چې له ایران سره د زندانیانو وروستۍ تبادله به له تهران سره له پراخو بحثونو ته لار پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم هیله څرګنده کړې ده چې واشنگټن د سنخې نښانې ترلاسه کړي چې ایران غواړي د مذاکراتو لپاره لاره پرانیزي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوګ د امریکا غاک سره د یوې مرکې په ترڅ کې د چینایي اصل امریکایي جی وینګ د خوشی کېدو په مهال د ځینو احساساتي شیبو یادونه وکړه او ویلي چې وینګ به د امریکا سره له ایران نه د نورو پاتې امریکایي زندانیانو په راخوشي کولو کې مرسته وکړي.
په برېټانیا کې عمومي انتخابات وشو او ممکن چې په نتیجه کې به له اروپایي اتحاد نه د هېواد د وتلو د بهیر یا بریگزټ سرنوشت هم څرګند شي. صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې په دې انتخاباتو کې د هغه د محافظه کار ګوند لخوا د اکثریت ګټل به ورسره مرسته وکړي چې د راتلونکي کال د جنوري تر 1 نیټې پورې د بریگزټ بهیر ختم کړي.
خبرونه ته ادامه ورکړو. د طبیعت د جنجالي قانون له اعلانې وروسته د هند په شمال ختیځ کې د تشدد پیښې شوې دي او د هند مرکزي حکومت نن د پنځمې په ورځ از هم ته په زرګونو عسکر ولېګل چې د تشدد زیاتېدو مخه ونیسي. د دغه نوي قانون له مخې هغو کسانو لپاره د هند طبیعت اخیستل آسان شوي دي چې له ګاونډیو هیوادونو نه هند ته مهاجرت کړی وو. د آسام په مرکز گواتی کې د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو باندې بندیزونه لګېدلې وو خو قارجن او احتجاج کوونکو پروا ونه کړه. سړکونو ته راووتل او ټایرونو ته یې اورونه واچول. امنیتي ځواکونو په زور تیتو پراکل. احتجاج کوونکو د هند واکمن بھارتیه جنتا ګوند د غړو په کورونو حمله وکړي او وسوځول.
د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس قضایي کمیټه وایي تمه لري چې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د عزل کولو په اړه پر هغه باندې د لګېدلو تورونو ماده نن د پنځشنبه په ورځ لګرې وروسته رسمن تایید کړي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالې د رپورټ خلاصه له شافی سردار نوري.
کمیټې د چهارشنبه په ماښام د تورنولو پر ماده بحث وکړ. په یوه ماده کې ټرمپ تورن سوی چې بهرنی حکومت اوکراین د 2020 کال په انتخاباتو کې مداخلې ته دعوت کړي او په بل مورد کې د خپل ادارې کارکونکو ته لارښوونه کړې چې د کانګرس غونډو ته ورنسي او په دې ډول یې د کانګرس د تاقاتو مخه نیولې ده. مخکې له دې چې کمیټه عمومي مجلس ته د موضوع د استولو په اړه رایګیري وکړي په قضایه کمیټه کې به بحثونه د پنځشنبه په ورځ هم روان وي. ټرمپ وایي غلط کار یې نه دی کړی. اصلي تور دا دی چې ویل کیږي جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د 391 میلیون ډالرو نظامي مرستې په ځنډولو سره پر اوکراین فشار راوړی و چې د جمهور رئیس د پخواني مرستیال او د 2020 کال په انتخاباتو کې د هغه د احتمالي سیال جو بایدن په اړه تحقیقات وکړي. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگټن.
د نړیوال جنایي محکمې رئیس چایل ایبو اوسوجی د امریکا متحده ایالاتو ته په سفر را روان دی. د هغه د دې سفر هدف دا دی چې له امریکا سره د نړیوال جنایي محکمې خراب شوې اړیکې بیرته خیږي. په بل خبر کې متحده ایالاتونو شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی دی چې د نورو بالستیکي میزایلو آزمایل به له واشنگټن سره توافق ته د رسیدو لار بند کړي.
او په داسې حال کې چې د میانمار یا د برما په حکومت باندې د روهینګیا د مسلمانانو د نسل کشۍ او ډلیز وژنو تورونه لګېدلي دي، په دې اړه دغه هیواد پر سیاسي مشر آنګ سوچی باندې انتقادونه شوي چې هغه قصدن د خپل حکومت نه دفاع کوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د جمهور رئیس غنی میرمن رولا غنی وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د افغانستان په تیر اتلس کلن جنگ کې د $2 تریلیون د لګښت ډیره برخه بیرته امریکا ته تللې ده، او په افغانستان کې یوازې $1.2 میلیارد لګول شوي دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزیر وایي چې سشکال د امنیتي ځواکونو ځانی تلفات په سلو کې لس کم و، او د دفاع وزارت د امریکا د دفاع د وزیر په څرګندونو چې عسکر به په افغانستان کې کم کړي په غبرګون کې وایي چې د عسکرو کمیدل په پخوانیو توافقاتو پورې اړه لري. نور تفصیل در رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
ورسته له هغه چې امریکایي ورسپانو د افغانستان په اړه خپل مقالې خبرې کړې او د امریکا لپاره د افغانستان جګړې تاواني وبلله، د ولسمشر غنی میرمن رولا غنی اړه کړ چې د امریکا د دې جګړې د قیمت په اړه وضاحتونه ورکړي. د ولسمشر میرمن وایي چې امریکا د افغانستان په جګړې $2 تریلیون لګولي، خو له $2 تریلیون $1.1 میلیارد په افغان امنیتي ځواکونو، اقتصادي بنسټونو او رانشي توک سره په مبارزې لګېدلي او پاتې نور بیرته امریکا ته اتللي. میرمن غنی وایي چې د امریکا مرستو د افغانستان د حکومت ته هدابونه محکمې خي.
ای پول کولش امین جا مصرف نشود، مصرف جنگ او ما بین امریکایی ها هستن و کلی چیزهایی که برای افغانستان شده که 121 میلیون که البته 10% کلی چیز
دا سرګندونه په داس حال کې کیږي چې لا هم امریکا د افغانستان په جګړه کې ښکېل ده. د امریکا د دفاع وزیر او لوی درسیز د کانګرس یو استمایا ناسی ته ویلي چې پینټاګون په څو اختیارونو کار کوي، او یو اختیار دا دی چې خپل سرتیری په افغانستان کې راکم کړي. د دوی په وینا دمګړی 15 امریکایي سرتیری له ترهګری سره په جګړه کې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا وایي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس پیاوړي دي.
امریکا د متحده ایالاتونو او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ په دې باندې پیو توافق شوی دی، او هر کړنه چې کیږي د دواړو هیوادونو په توافق باندې به هغه ترسره کیږي.
نظامی کارپو جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې په افغانستان کې د امریکایي اساکرو د شمیر په اړه د امریکا واضح دریز نشته.
یو قرار نه ده او یو فیصله نه ده، یو قاطعیت پکې نشته. دویمه خبر داده چې دوی په کوم تعداد باندې سربازان د زوی مانع دیده ده چې دوی خپل شتون په افغانستان کې دائم غواړي.
اخوا د کورنی چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابین نن ویل سره دی چې طالبانو 12 کې سکال په خپلو حملو کې زیاتوالی راوستی، خو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مرجوب لکه 12 کې کموالی راغلی دی.
6% کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتي ظرفیت لوړ تللی دی، او د دې لامل شوی چې له دښمن نه ولسوالۍ بیرته ونیسو.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په وروستیو کې ویلي چې د امریکا حکومتونو خپلو خلکو ته د افغانستان د جګړې په اړه ناسم معلومات ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان لومړی میرمن وایي چې د انتخاباتو کمیسیون باید جرأت وکړي او د جمهور ریاست انتخاباتو ابتدایي نتیجه اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د 28 ولایتونو په اړه تحلیلي رپورت څرل شوی، او نن ناوخته به کمیشنران د انتخاباتو د نتایجو د اعلان په اړه تصمیم ونیسي. نور حال زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورت کې واوري.
د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل د جمهوری ریاست انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې زند عامو افغانانو ته په مختلفو برخو کې ستونزې جوړې کړې دي. اغلی غنی زیاته کړه افغانان په تمه دي چې خپل راتلونکی جمهور رئیس وپیژني او کمیسون باید د انتخاباتو د نتایجو د اعلانولو جرأت وکړي. ټول لوی او واړه په تمه دي چې څوک جمهور رئیس کیږي او فکر کوم چې یوې نتیجې ته رسیږو، ځکه چې د انتخاباتو کمیسون په وروستۍ غونډه کې ډېر اوږد بحث درلود او ویلي دي چې په دې وروستیو کې به غونډه جوړه کړي. خدای دې وکړي چې جرأت پیدا کړي او نتیجه اعلان کړي. هره نتیجه چې وي خو چې د افغانستان لپاره ښه وي، په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې د 22 ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې په اړه تحلیلي راپور تر څیړنو لاندې دی او نن ناوخته به کمیشنران د انتخاباتو د نتایجو د اعلان په اړه تصمیم ونیسي. د دغه کمیسون یو ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ ته وویل چې کمیسون له تخنیکي او مدیریتي لحاظه د جمهوری ریاست انتخاباتو د نتایجو اعلان ته چمتووالی لري.
په دې برخه کې کمیسون تعهد لري چې اساسي قانون حکم او همدارنګه د ټاکنو د قانون حکم او د ټولو وضعي قوانینو حکم تطبیق کړي. اساسی قانون حکم کوي چې هر څه ژر ممکن وي باید نتیجه اعلان ته وسپاري، چې په دې برخه کې هم رهبری خپل ترمنځ عملا مجلس لري او د دې مجلس دا مجلس په نهایی سي د نن ورځې تر پای پورې او دا غت څخه به ورسته د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دیدګاه هم د نتیجې د اعلان پاړه باندې به د ملت سره شریک سي.
په ورته وخت کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ډله هم د نتایجو پر اعلانولو ټینګار کوي. خود عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې خبرداري ورکړی چې د رایو له چاڼولو څخه مخکې د نتیجې اعلانول به د بحران لمنه لا پسې پراخه کړي. د دولت ساز ډلې غړي خالد سادات او د ثبات او همپالنې ډلې استازي فضل احمد مانوي وویل
کمیسیون د انتخاباتو د یو تعداد فشارونو سره مخامخ دغه فشارونه بعضې ټکټونه خصوصا د ثبات او همپالنې ټیم د کمیسیون و ولایتونه کې دفترونه بند کړي دي، کمیسیون نه پرېږدي چې په مستقل ډول کار وکړي او زه فکر کوم چې دا یو انتخاباتي جرم دی.
دوی غواړي چې درغلی د رایو په توګه اعلان کړي. که دا کار وکړي وروسته چې هر څه کیږي مسؤلیت یې د انتخاباتو کمیسون او هغه ټیم په غاړه دی چې دا درغلی یې کړي دي. خو د ثبات او همپالنې ډلې مشر عبدالله لا نیویارک ټایمز سره په خپله تازه مرکه کې ویلي که سیال یې محمد اشرف غنی په عادلانه توګه انتخابات وګټي دی چمتو دی چې ورته مبارکي ووایي. لا انتخابات څخه د سر بنسټونه د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه او یو شمیر کاندیدان د انتخاباتو په جنجالي کېدو کې ګرم ګڼي. د دغو بنسټونو له ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا بنسټ مشر یوسف رشید له انتخاباتي کمیسیونونو او کاندیدانو څخه وغوښتل چې د نافذه قوانینو په رڼا کې له خپلو صلاحیتونو څخه په استفادې روان کړکېچ ته د حل لار ومومي.
د یو بل په وړاندې د زهرجن دریز نیول په عامه ځهانو کې د اندېښنو رامنځته کول او د بې باورۍ فضا ته لمن وهل دې په جدي ډول ودرول شي او ټولې ښکېلې خواوې دې هم په عمومي او هم په کورنۍ کچه په دې مورد کې په بشپړ احتیاط سره چلند وکړي.
ښاغلی رشید زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید د چوپتیا له حالت څخه راووزي او له خپلو قانوني صلاحیتونو څخه په استفادې د دغو ستونزو د حلولو په برخه کې اقدام وکړي. هغه هم دا شان وړاندیز وکړ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید د رامنځته شوې ستونزې په اړه افغان ولس او نورو مختلفو اړخونو ته توضیحات ورکړي او دغه راز د ټولو انتخاباتي اړخونو لخوا دې د کورنیو او نړیوالو ناظرینو په حضور کې جنجالي رای په ځانګړي ډول تفتیش شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، زموږ خبریال ذبیح الله غازی په کونړ کې د انتخاباتو د قربانی یوې کورنۍ سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
عبدالولی صادق د کونړ په اسمار کې اوسیږي. وایي د ټاکنو ورځې په ډزو کې ورور او خور وژل شول، خو په دې دومره اوږده موده کې د ټاکنو پایلې لا بې برخلیکه پاتې دي. هغه وایي په خپله د ټاکنو په ورځ د یوه مرکز مشر ورونه او خویندې د سلامت ستنېدو لپاره په بام ولاړې وي چې په کالی مرمۍ ولګېدې.
دغو ډزو کې زما دغه یو ورور چې محمد ولی نومېده دغه شهید شو. یو خور مې وه نادیه نومېدله، هغه هم شهیده شوله. دغه مې ورور شهید شو، دغه مې خور و نادیه دا شهیده شوله. دغه بل ورور مې رپیولا نومېږي، دغه زخمی و به اسپتال تا لاړو لول ته د دوی تداوی وشو د عملیات وکړه.
صادق زیاتی چې حکومت ورسره د مالی کومک وادیم کړی وي خو سرته ونه رسولې.
دغه معاون صاحب د ولایت راغلی او 15,000 افغانۍ دغه یو دغه ته ورکړلې، زخمی دوه شهیدانو ته ورکړلې، بیا وعده یې وکړلې چې موږ به درته یو کوهي بدل ته د اوبو مشکلات هم زیات دي، کوهي به درته وکړو او نورې بیړنۍ مرستې به هم تاسو سره وشي، خو د هغې باوجود وروسته بیا کوم دغه نه دی لیدل شوی.
د صادق کشری ورور رفیع الله چې په تشې یې مرمۍ خوړلې وایي د ورور راتګ ته په تمه و چې د کور په دیوالونو یې واړه مردکي ولګېدل.
ډزې شوې، موږ ولاړو، زه په دې ځای ولګېدم، خور مې په دې مرۍ ولګېدم، ورور مې په دې مرۍ ولګېدم، بیا لاړو هسپتال ته. هسپتال کې بیا ورور ته
د دې کور مشر عبدالغنی چې موټر چلوونکی دی وایي د ټاکنو په ورځې بچیان ولګېدل، مړه او ټپیان شول خو نه پایلې معلومې شوې او نه له کورنۍ سره مرستې. هغه وایي په سرو ډزو کې د رای ورکولو لپاره مرکزونو ته لاړل خو د رایې درناوی ونه شو.
موږ خو د عوامو خو دغه وسه وه چې د حتی الامکان د ډزې مو ګاللې، تکلیفونه مو ګاللو او دغه موږ چې دی خپل په خپل سرنوشت په خپل منځ کې د ملک د بقا لپاره د لوسه پورې په دې خبره باندې نه جوړیږي نو دا دی الله پوهیږي.
د ټاکنو په ورځ ګڼو ولایتونو کې دغه ډول پیښې شوې او ډیر شمیر کسانو ته مرګ ژوبل مخته، خو ډیر خلک په تمه و چې د ټاکنو پایلې به معلوم شي او نوې ولسمشر بدن د پیل کې، خو لا یې دغه هیلې نه دي پوره شوې.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د هند پارلمان پرون د تابعیت لانجمنه لایحه تصویب کړه چې له مخې هغو غیر مسلمانو خلکو ته چې دغه هیواد ته مهاجر سوي تابعیت ورکول کیږي. دغه لایحه چې مخکې د استازو مجلس تصویب کړې وه او اعتراضونه یې راوپارول، پرون د سنا مجلس له 125 غړو په 15 موافق رایو تایید سوه. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د دې پریکړې لمخې د هند حکومت میلیونونه غیر مسلمانانو ته چې له 2015 میلادي کال مخکې د هند له دریو گاونډیو هیوادونو افغانستان، بنگلاديش او پاکستان ورغلي او هلته په غیر قانوني ډول میشتي د هند تابعیت ورکوي.
دا قانون به ته هم اقلیتونو او په تیر بیا زموږ مسلمان ورونو او خويندو ته چې په دې هواد کې ژوند کوي تاوان ونه رسوي، ځکه دا قانون یوازې تابعیت ورکوي، له هیڅ چانه تابعیت نه اخلي.
خو د دې قانون مخالفانو خبرداري ورکړای چې پر ضد به په ستره محکمه کې عرض وکړي.
ان دیس بیل دی ار ټارګټینګ ا کمیونټی وداوت نیمینګ اٹ.
پدې قانون کې دوی یو اقلیت چې نوم یې نه داخسته پنهخه کړه، دا د اساسي جوړښت څخه سرغړونه ده، دا نفاق اچوي، زموږ سیاست بے ثباته کوي او په هندستان کې 30 میلیونه مسلمانان به په موږ باور ونه لري او دا زموږ د کلتور، زموږ د باورونو، زموږ د اخلاقو اساس کمزوري کوي. دا هغه پایله لري چې موږ یې تصور هم نشو کولای.
یو شمیر افغان او سیکانو چې کلونه کلونه په افغانستان کې ژوند کړای او په دې ورستیو کې هم تا کړه شی وی کده هم تابعیت تر لاسه کړي، د ژوند شرایط به ډیر ښه شي.
امه بہت خوشی ہے جی
موږ لامید شاه د هند کورنیو چارو وزیر څخه خوخیو چې په پارلمان کې د دغه لایې په اړه خبرې وکړي او هغه د افغانانو، پاکستانیانو، بنگلاديشيانو، سکانو، هندوانو او پارسیانو لپاره تصویب شو. نن ورځ موږ ډیر خوخیو دومره چې مخکې مونږ شوې څرګندوله. هغه وخت چې افغانستان څخه راغلو او دلته او هلته موړول نو نه پوهیږي چې چیرې ځو.
هم یی کوي
چې اپوزیشن باید له موږ سره مرسته وکړي او سره مخالفت ونه کړي. موږ غواړو دلته ژوند وکړو او دوی هم غواړو چې را سره مرسته وکړي چې دغه لایحه تصویب شي.
د نوي قانون پر ضد د هند په شمال ختیځو سیمو کې هم یو شمیر خلکو مظاهره وکړه. د هند حکومت پرون د اسام یالت ته د مظاهرو د کنټرول لپاره اضافي ځواکونه واستول.
شمال ختیځ کسان په سیاسي لحاظ په ایالتونو ویشل شوی، خو موږ له فکری پلوه یو یو. دا مرکزی حکومت ته یو قوي اختیار دی. د شمال ختیځ سیمه ایزو خلکو کې د تبعیض سیاست د غوره کولو هڅه مکوي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ ویلي چې د هند حکومت په دې ډول میلیونونه مسلمانان له نورو وګړو سره د مساوات او تابعیت درلودلو له حق محروموي. په امریکا کې د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون د تیرې دوشنبه په ورځ ویل چې د هند د حکومت دا ګام په ناسم لور یو خطرناک حرکت دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري پښتو voa.com.
د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د سو پرمختګونو سره سره اوس هم په دغه هیواد کې تر 15 او یا 15% پورې روغتیایي مصارف خلق ورکوي. د یوې نړیوالې روغتیایي ادارې چارواکي وایي د دغه مصرف اندازه په کال کې 1.8 میلیارد امریکایي ډالر ته رسیږي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
نن د دسمبر 12مه په نړۍ کې ټول د روغتیایي خدمتونو تر پوښښ لاندې د ورځې په توګه لمانځل کېږي. په کابل کې د دې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته د عامه روغتیا وزارت چارواکو وویل چې په تیرو نږدې 2 لسیزو کې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د شو پرمختګونو سره سره اوس هم ټول افغانانو ته د روغتیایي خدمتونو د برابرولو لپاره په دغه هیواد کې اوږده لار په مخ کې پرته ده. د پالیسۍ او پلان لپاره د عامه روغتیا د وزارت معینی ډیوه سمت دې غونډې ته وویل چې په 2002 میلادي کال کې په افغانستان کې په هرو 100 زرو ماشومانو کې د مړینې کچه 15 تنو ته رسیدله، چې تیر کال دا شمیر 15 تنو ته راکم شو. او هم د زیږون پر مهال په 100 زرو میندو کې د مړینې کچه چې هغه مهال 1400 تنه وه اوس 1600 تنو ته راکمه شوې ده. میرمن سمد وویل چې اوس مهال په افغانستان کې 90% خلک روغتیایي خدمتونو ته د 2 ساعتونو پر مزل په فاصله کې ژوند کوي. خو د عامې روغتیا وزارت دغې چارواکې ومنله چې اوس هم د روغتیایي خدمتونو د مصرف لوی پیټې د کورنیو پر اوږو پروت دی.
دغه شمیرنه د دې سره سره چې د تیرو کلونو په پرتله کموالی پکې غلی، خو بیا هم کچه لوړه ده. د عامې روغتیا وزارت ژمن دی چې په پرمختللو میکانیزمونو او روغتیایي بیمې کار وکړي تر څو د روغتیایي مصارفو ګراف چې زموږ هیوادوال په ځانګړي ډول په افغانستان کې د غربت کچې ته په کتنې باید راټیټ شي.
د عامې روغتیا وزارت مهینې وویل چې دا وزارت په دې کار کې تر څو د ولایتونو مرکزونو څخه ولسوالیو او کلو ته د روغتیایي خدمتونو لمن پراخه کړي. میرمن سمد په دې برخه کې 30% پورې هغو خلکو دپاره د ګرځنده روغتیایي ټیمونو جوړول او هم د روغتیایي خدمتونو د برابرول لپاره د کوچنیو شبکو رامنځته کولو یادونه وکړه چې اوس مهال روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. میرمن سمد ویل چې وزارت هڅه کوي چې د 2018 میلادي کال پورې چې ټولو ته د روغتیایي خدمتونو د برابرولو لپاره نړیوال هدف په توګه ټاکل شوی دغه هدف ته له وړاندې ځان ورسوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال تر 15% پورې روغتیایي مصارف په خپله د خلکو لخوا برابرېږي. 40% د روغتیا په برخه کې نړیوالو مرستندویو ادارو او یوازې 15% د افغان حکومت لخوا برابرېږي. د کورت 8 په نوم د یوې بهرنۍ موسسې رئیس میرمن وان هیردن وایي چې د روغتیایي خدمتونو په بدل کې چې د کورنیو لخوا په افغانستان کې کومې پیسې مصرفېږي واقعا ملامتونکی مصرف دی چې باید غمې وخوړل شي.
د افغانستان د روغتیا د مصرف مجموعي کچه 2.4 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د روغتیا په برخه کې د افغان حکومت ونډه 1.3 میلیارد ډالر ده. د روغتیا سکتور ته د مرستندویو ادارو د مرستې ونډه شاوخوا 1.3 میلیارد ډالر ته رسیږي، چې نتیجه د روغتیایي خدمتونو په بدل کې د کورنیو لخوا په ډیره لوړه کچه ونډه او د مصرف برابرول دي چې 15.5% ته رسیږي او دا د ټول مصرف 1.8 میلیارد ډالر جوړوي چې خورا لوړ مصارف دي.
په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د پراختیا لپاره د ډیرو هڅو سره سره اوس هم یو زیات شمیر افغانان نه یوازې دننه په خپل هیواد کې د علاج لپاره په میلیونونو ډالر په مصرف رسي، بلکې د ایران او پاکستان په ګډون په هند او ترکیه کې هم په خپل روغتیا باندې هر کال شاوخوا 300 میلیونه ډالر مصرفوي. په افغانستان کې د نورو عواملو سربیره نامنی هم د روغتیایي خدمتونو د پراخېدو مخه نیولې. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د یو راپور له مخې یوازې په روان 2019 میلادي کال کې 20 روغتیایي کارکوونکو په افغانستان کې د نامنی په پیښو کې خپل ژوند لاسه ورکړی. د دې شمیر سربیره تیره اونۍ په جلال آباد ښار کې ناپیژاند وسلوالو د جاپان د یو مرستندویه موسسې جاپانی ډاکټر تیسو ناکامورا د خپل شپږ افغان کارکوونکو او ساتونکو سره په ډزو وشه.
د څو خبرونو غټکی، د افغانستان د تیرو جمهوري ریاست د انتخاباتو یو کاندید عبدالله عبدالله وایي که اشرف غني انتخابات په عادلانه توګه وګټل دی به مبارکي ورکړي. په داسې حال کې چې د امریکا د پوځ د سترو درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارک میلی ویلي چې متحده ایالات له افغانستان نه د خپلو عسکرو په کمولو باندې غور کوي، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دغه کار به د افغانستان د حکومت سره په سلا مشوره کیږي. په داسې حال کې چې د برما حکومت د روهینګیا د مسلمانانو په خلاف په ډله ییزو وژنو باندې تورن شوی دی، د حق په نړیواله جنایي کې د اسلامي کانفرنس مدافع وکیل دغه هیواد سیاسي مشره میرمن آنګ سان سوچی په دې تورن کړه چې قصدن د حقایقو نه سترګې پټوي.
قدرمن اوریدونکو، اوس موږ د خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. لږ ورسته به د ریښتونه پیل شي.